سلامونه ستړي مشه افغانستان کې دا مخام وبجې شوې زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د ژوند رنگونو پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې اسمت څروان پکې ستاسي قربه ده دغه پروګرام په څو شیبو کې پیلې خو تر دې مخکې ورزو د دې سات خبرونه ده د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال وایي دا چې ولسمشر بایدن دا کوي چې نور په افغانستان کې القاعده فعالیت نه کوي او یا دا چې طالبان یې په یو ډول په سیمه کې د ملي امنیت په شریکانو بدل شوي په بشپړه توګه له واقعیت لرې ده د جمهوري پال مایک مکال په یو بیان کې چې نن د امریکا د بهرنۍ اړیکو کمیټې خپور کړی ول شوی دی د جو بایدن څرګندونې یوازې د طالبانو او القاعده شبکې د پخوانۍ اړیکو د سپینولو یوه هڅه ده سرکې دای شي وړاندې د امریکا د استازو د جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې د مشر له قوله د همویل شوې دي چې د ښاغلي بایدن څرګندونې ښایي د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په لور د متحده ایالاتونو د نږدې کېدو لپاره هڅوي دا داسې مهال ده چې تازه د افغانستان څخه د امریکایي سرتېرو د ایستلو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو پټ راپور په ځینو برخو کې د هغه څه له کبله نیول شوی دی چې د کابل څخه د تخلیې په مدیریت کې د بایدن د ادارې تېروتنې بلل شویدی د بیپلو خبریالانو سازمان یو ځل بیا د طالبانو ولبند څخه د افغان تبری فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د خوشی کېدو غوښتنه وکړه د سازمان د طالبانو په بن کې د بهبودی د شپږ میاشتلو پر کېدو سره د پاریس په خار کې یو الکترونیکی دستګانست کړی د شته طالبانو په بن کې د بهبودی د بند وخت حسابوي د بیپلو خبریالانو سازمان ویلي دی بهبودی د روان کال د جنوري په میاشت کې افغانستان ته داخلي دوه اته څلوېښت ساعته ورسته د طالبانو لخوا ونیول شو د طالبانو حکومت وسه په ډیړه پر رسمي ډول کوم تفسیر نه کړی د بهبودی میرمن اسد رادیو ته دی وړاندې ویلی و چې بهبودی د راپور چمتو کول لپاره افغانستان ته تللی و چې ونیول شو په سمنګان ولایت کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي د ومان شاوخوا څلور زره کیلوګرامه بوټي کشف او سوځولې دي ومان د شیشې په نوم مخدره او موادو په جوړولو کې کارول کیږي د سمنګان امنیت قمندانۍ په یو بیان کې چنن خبر شوی ویلي چې دا بوټي په مرکز ایبک خار کې د امنیت قمندانۍ د کارکونکو د هڅو په نتیجه کې کشف او وروسته سوځولې دي د بیان لمخې په دې تور دوه مشکوک کسان هم نیول شوي دي پر افغانستان د طالبانو ولا بیا واکمنې دروسته کته هم د مخدره موادو د تولید کچا په نسبی ډول کم شوی د خو افغانستان اوس هم په نړۍ کې د مخدره او موادو تر ټولو لوی تولید کوونکی هیواد دی او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک وایي هیواد اوکراین ته د خوشي بمونو لګولو سره مخالف دی د جرمني له دې موقف وړاندې امریکایي چارواکو ویلي و چې واشنگټن کیف ته د خوشي بمونو د لګټ پر تر هی کار کوي د ریټرز د راپور پر بنسټ له دې وسلو استفاده شوه د غیر نظامیانو د وشلو او مې بيدو لپاره کارول کیږي په پراخه کچه محکومه شوې ده د رویټرز په راپور کې د بایربوک په حواله راغلي دي د بشري حقوقو سازمان اوکراین ته د خوشي بمونو له لیک سره مخالف دی او جرمني هم د دې کنوانسون د نورو یو سلولو سه هوادونو په څیر یې د موقف غوره کړی دی امریکا د دې کنوانسون غړی هیواد نه دی
د ژوند رنگونه ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ژوند رنگونو په دې پروګرام کې موزه اسمت څروان هرکلی کوم د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او نن په کې په د کابانو په روزلو خبرې کوو په روسي کلونو کې په افغانستان کې د کب روزنې په برخه کې نسبتا ډیر کار شوی دی په بیلابیلو ولایتونو کې د کب روزلو فارمونه جوړ شوي چې لکبلې لیویخوا د کب د خوشي تولید زیات شوی او لبلې خوا ګڼو خلکو ته د کار فرصت برابر شوی دی د طبي متخصصانو په وینا د کب غوښه تر بلې هرې غوښې د انسان روغتیا ته ګټوره ده نو هر څومره چې د کب د غوښې تولید زیاتیږي او خلکو ته په ارزان او آسان پلاس ورزی په همغه اندازه به د حقوقي صحت هم ګټه کړی وي کندهار او هلمند افغانستان په جنوب کې هغه ولایتونه دي چې د کبروزن ډیر فارمونه پکښته په شمال کې بیا په کندز او بغلان کې ګڼ کسان په دې ډول فارمونو کې په کار بوختي په دې خبرونه کې بعض مشملمانه درته ووي چې د کبانو فارمونه څنګه جوړیږي څومره پنګی تارتیا لري ستونزې څه دي او بازار څنګه دی زموږ میلمانه دی له کندوز څخه د امو د کبروزنې اتحادیې رئیس انجینیر عطا الله، په کندهار کې د کبانو د روزلو د اتحادیې مسؤول محمد ابراهیم، او همداراز په کندهار کې یو بل میلمه لرو بشیر احمد خان چې هغوی هم د کبانو د فارم خاوند دی. او دا اوس زموږ دوه میلمانه له استودیو سره وصل دي، دواړو ته هرکلی وایم. بشیر احمد خان ته هم منتظر یو، تخنیکی همکار وایي چې انجینیر عطا الله لا تر اوسه پرې له استودیو سره وصل نه دی. ښاغلی بشیر احمد خان او محمد ابراهیم له استودیو سره وصل دي. لومړی محمد ابراهیم صاحب، په کندهار کې اوس د کبانو څومره فارمونه شته؟ که د شمیر په اړه اول راته وایست.
مننه. لومړی سلامونه تاسو همکارانو او تاسو ټول د راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
سلامت اوسې.
په کندهار کې د کبانو فارمونه تقریبا 1.2 شتون لري.
بله ابراهیم صاحب، بله ستاسو ژغ اورو. تاسو موږ ته خبرې سمې وانه ورې دی. تاسو ول چې په کندهار کې څومره فارمونه دي کبانو شته اوس؟
اوس کوم فارمونه په کندهار کې شتون لري؟ هغه د 1.25 شاوخوا کې دي. مخکې کلون کې یعنې تیر 2 کاله 3 کاله مخکې هغه 1.3 تر رسیدلی وو.
نو ولې کم شوی دی؟ ولې کم شوی دی؟ دلیل یې څه دی؟
دا دلیل دغه دی چې وچکالی ده،
یعنی دومره اوبه هم نشته چې د یو فارم لپاره کفایت وکړي.
ستا هو بیا هم دومره اثر کړی دی چې زموږ د مایانو فارمونه په کندهار کې اکثره په دستي سیمو کې هلته اوبه ډېرې ښته تللې دي، او د فارمونو شمېر هم د سقوط سره په دې خاطر مخامخ شوی دی چې اوبه نسته په کافي اندازه باندې، خلک نس کولای چې مایان ته اوبه برابر کړي.
بله ابراهیم صاحب، یوازې اوبو ستونزه ده او که دا هم ده چې د خلکو وسم وس کم شوی دی؟ د پخوا اقتصادي وضعیت ښه و، اوس خراب دی. هر څوک به د ماهي یا کب غوښه خوړلی هم نشي ځکه چې ګرانه ده.
نه الحمدلله، په تېرو 2 کالو کې موږ بې ساري په دې کې پرمختګ کړی دی. یعنې خلکو تقاضا هم ډېره شوې ده چې د ماهي غوښه وخوري. که څه هم اقتصادي مشکلات شته، خو موږ تېر 2 کلونه تجربه کړله چې د تېرو کلو په پرتله باندې ډېر مایان بازار ته وړاندې شوله او ډېر خلکو تقاضا درلوده.
بله صحیح ده، ډېره مننه. بشیر احمد خان صاحب، تاسو راته ووایست دلیل ستاسو په نظر څه دی چې فارمونه له 1.5 سلو ته راکم شوي دي؟ دلیل یې څه دی په کندهار کې؟ یوازې وچکالي ده او که د خلکو بې وسي؟ او ضمناً داسې هم ویل کېږي چې له ګاونډیو هېوادونو خصوصا له پاکستان څخه کبان واردېږي، ارزانه واردېږي، او هغه هم د دې سبب کېږي چې ستاسو کاروبار خراب شي.
سلام
علیکم. سلامات
اوسې.
بله مهرباني.
خدا دې د وو په د وو شتون دی چې وو کموالی دی د وو برابر باندې دا مشکل دی چې خلک دونه سره کم سوله. نو دا مشکل دی وو تاسو دی.
یعنی وو په دومره حد کې کم دی، خو داسې سیمه هم شته چې هلته اوبه ډیری دی. په هغو سیمو کې بیا ولې دوی خپل فارمونه نه انتقالوي؟ مثلا دالی بند دی په کندهار کې، ارغنداب سیند دی، نو داسې خو هم نه ده چې اوبه ډیری زیاتې کمې دي. که څنګه
دغه لامل دی چې د اوبو لامل په حساب باندې چې هغه 6 کال لاندې خو ده الحمدلله بس اوی دی. نور کلونه کې خو بیا اوبه د خوا څخه نیستي وه، نو بیا په دې خاطر چې خلکو دغه نشه کولی جرات نشه کولی چې مایان
پوره چې وځي خپل نورو ته یو زوت.
او له گاونډي هیوادونو مخکې ما اشاره وکړه چې له پاکستان کبان راځي، لکه د چرګانو په برخه کې خلک شکایت لري، خصوصا په شرقي ولایتونو کې کله چې موږ د چرګانو په اړه بحث درلود د فارمونو د خاوندانو یو شکایت دا و چې له اخوا کله چې د دوی چرګان په رسیدو سي او باید بازار ته وړاندې کړي له پاکستان ارزان چرګان راسي او د دوی کاروبار خراب کړي، دا مسله خو په کندهار کې نه دي.
اصلی که خبر در مسئله که بوده چه کم کاروباری چه سر پخلاسی مسئله که کردی نو اغیر کار مخت بیوایی چه کم کاروباری چه ناور لری یا چرگان و پارم لری چه مسئله که نیه کردی نو سرولت نیه نو خواخه.
بله بله بشیر احمد خان صاحب، د خوراک په اړه راته وایي چې مایی ته چی شی ورکوي، خوراک څه دی؟ بله متاسفانه چې د بشیر احمد خان تلیفون قطع شو او انجینیر عطاولا ته هم له کندوز څخه منتظر یو، تلیفون یې پرله پسې مصروف دی که زما شخ اوري. انجینیر صاحب عطاولا تلیفون دې مصروف نه ساتي چې زموږ همکار ورته تلیفون وکړي او په دې بحث کې شامل شي. انجینیر عطاولا په کندوز کې د امو د کبروزنې اتحادیې رئیس دی. زموږ بل میلمه بشیر احمد خان لکه چې تلیفون یې قطع شو، که زما محمد ابراهیم شتله نیکه مرغه. خیر محمد ابراهیم صاحب ته بارسو. ابراهیم صاحب، د خوراک په اړه راته وایي چې کبانو ته څه په فارمونو کې څه خوراک ورکوي؟
کبانو ته محلي خوراکا ورکول کېږي چې هغه موږ شفتاله یعنی سپیس ورته وایو او عموما خپل فیډ لري، خو هغه څه ګران تمامېږي، خلک نشي کولی چې دایمي توګه هغه استعمال کړي. نو عمومي موږ شفتاله ورته استعمالوو او دغه کنجاره چې کوم غواګانو ته ورکول کېږي دغه هم استعمالوو او فارمداران ټول دغه استعمالوي چې اقتصادي تمامېږي.
بله، تاسو د مایانو هګۍ راوړې په فارمونو کې اچوي چې بیا په مایانو بدلی شي، او که واړه کبان راوړې د روزۍ او غټوي او بیا یې پلوري؟
نه، موږ واړه بچان د پاکستان څخه راوړو د لیکنده خپل شرکت ته، بیا د شرکت له لارې پر فارمداران باندې توزیع کوو، بیا د روزۍ غټۍ بیرته په ځمن کې چې سیزن یې یعنی وزن واخلي د یخ موسم کې بیرته موږ ځنې رانیسو، بیا پر نور شرکتو باندې توزیع کوو چې هغوی بازار ته وړاندې.
درست، تاسو وایئ چې بچی راوړئ، ولې په خپله دغه کار په کندهار کې نشئ کولی، د نسل اخیستلو کار ولې نشئ کولی؟
تر اوسه خو په دې نه توانېدلې چې خپله د مایانو دپاره موږ شری جوړه کړو، د دولت همکاري نه شخص نشي کولی چې په یوازې توګه باندې دغه کار مخته یوسي، ځکه دا مسلکي کسان غواړي چې هغه مسلکي کسان دلته شتون نه لري، هغه به لومړی بهر هیواد تاسو بهر هیواد موږ پاکستان هم تایا دی هلته ډېره تجربه شته په دې بخش کې، نو چې موږ مسلکي کسان نه او د دولت همکاري نه تر څو پورې دا همکاریان نه ناممکنه ده چې موږ دا کار وکړو.
د دولت څه ډول همکاري تاسو غواړئ؟
د دولت څخه دا همکاري غواړو چې لومړی موږ ته مسلکي کسان وروزي بهر ته واستوي، او وروسته بیا دا خپل ځانګړي فارمونه یعنی حوضونه غواړي، څلور ساعته برق غواړي، د اوبو فعال سیستم غواړي، نو چې دغه ټول سره یو ځای شي او مسلکي کسان انشاءالله موږ کولی شو بیا دغه بچان مایان باندې بچان و.
بله، او یو فارم څومره ځمکې ته اړتیا لري؟ څومره ځمکه کې یو فارم جوړوي؟
او سات یو فارم د تجارت لپاره چې مایان څو ورځې سي هغه یو جریب.
بله، او په فارم سربیره په ډنګ سی ورته جوړوي، پیغه کې څومره اوبو ته اړتیا ده؟ اوبه باید دا ژور وي دا ډنډې او کنه؟
فاوسط ډول قانوني د فاوسط کې چې په ډنګ کې اوبه ودرې باید 80% وي، دا رښت اندازه ده، بیا نو په اضافه سیم تاوان نه کوي تر څو چې د لمر وړانګې اوبو ته داخلې شي، نو 80% د اوبو اندازه ده چې باید په ډنګ کې ودرې.
بله صاحب بشیر احمد خان صاحب، تاسو ټلیفون مخکې قطع شو، تاسو هم په ستونزو خبرې کولې. د کبانو د فارمونو خاوندان څه ډول ستونزې لري؟ بله بشیر احمد خان صاحب، تاسو له سټوډیو سره وصل یاست. خیر بشیر؟
بله بله، آواز یاورم.
نو زما خبرې مو چې واورېدې ځواب راکړئ. بله بشیر احمد خان، بشیر احمد خان صاحب، ما ویل چې ستاسو د کبانو د فارمونو خاوندان څه ډول ستونزې لري، مشکلات مو څه دي؟
ستونزې مو څه دي چې حکومت موږ ته دغه نه ده کړی، توجه نه ده کړی، نو په دې خاطر چې موږ کمزورې شوي. نو کله محمد ابراهیم چې وویل چې مسلکي کسان غواړي باید اطراف ته ولېږل شي، دوی باید یو څه یې زده کړي. نو په دې خاطر چې اوس د خلکو اقتصاد چې دی کمزوری دی، اقتصاد کمزوری دی، نو حکومت دغه نه دی ورته کړی، نو په دغه د فارم په حساب کې به دغه کمزوری ډېره شته.
بل
بیا خصوصا بیا په کندهار کې.
بشیر احمد خان صاحب، بله پوښتنه دا ده چې که یو څوک فارم جوړ کړي، فارم ډېر کار ته ضرورت لري او کنه بس مایان دي چې خوشې دي کړل په ډنډ کې، نور کله کله خپل خواړه وراچوه، نور کار نه غواړي؟
دونه کار چې د مایانو کم دی، د نورو پر حساب باندې د مایانو کار ډېر کم دی. نو کله چرګان نور داسې سونه کله غواوي درغو پري، د مایانو کار ډېر کم دی، مصرف یې کم دی، تاوان یې کم دی. نو کوم مصارف چې نور دغه لري دی نه لري.
بله، او دا خواړه په څلورویشت ساعته کې څو واري ورکوي؟
خواړه خواړه چې داسې دي چې بجې کې خو خواړه چې اوس خبر چې اوس موږ سره همکاري وکړي، هر کال هر حوض والا ته ناور والا ته چې په حق ورسېږي خپله د دانه وغه چې دې ورته وایي دا ورکړي، انشاءالله بیا دا هر سړی کولی شي چې مایان چېچان رانیسي او خپل ناور ته یې واچي، هغه دانه وپېډي او برابر شي، نو بیا پرمختګ کېږي.
بله ډېره مننه. زما اصلا پوښتنه دا وه محمد ابراهیم صاحب، که تاسې راته ووایئ چې کبان څومره خوراک کوي؟ ځینې مثلا دوی د چرګانو د فارم خبره وکړه، چرګان چې وینې دوی خوراک کوي، دانه خوري، کبان څومره خوراک کوي، یعنی مصرف یې څومره د خوړو یې؟
کبان خو عموما د کبان اندازې ته کتل کېږي، فارم ته کتل کېږي، نو بیا د مایانو کوم مایان ته ورچې په اول لومړني شنو کې ډېر کوچني خپل اندازه لري، میاشت بعد بل اندازه لري. عموما مایان چې غټان سي مناسب خوراک وي او په شوارو کې، یعنی په څلور ساعته کې دوه وخته خوراک واړي، سهار پر اته بجې او مازدیګر پر پنځه بجې یا پر څلور بجې باندې مایان ته خوراک ولوي.
بله، مثلا که یو فارم چې سل کبان پکې ساتل کیږي او وزنیم نسبتاً شوی، یعنی تر نیم کیلو شاوخواوی، څومره خوراک باید ورکی؟
باید 15 کیلو شفتاله سهار ورواچو او 15 کیلو مازیګر.
بله صاحب، نو یعنی دې معنا دا ده چې خوراک کوي او په خپل په ډنډ کې چینجی او نور شان تبن چوی هغه هم خوري او کنه؟
یو د 10 چې هغه ډیر کوچنی وی هغه په سترګو نه معلومیږي، هغه مایان فلټرای استفاده دي کې فرق دی، هغه څه دی تغذیه اخلي، او بل د 10 چې هغه څه دی مرض اخلي، دی په مشکل کې واقع کی مایان مرض نه کی، هغه د خپل دوا وی لري. نو یو د 10 نه دی پاوس کې هغه نور حیوانات هم پیدا کیږي په سترګو نه معلومیږي، هغه ټول مایان فلټرای او د استفاده دي کې، نو هغه هم مایان ته ډیره ګټه کوي.
بله، او تاسو د مایانو د مرض خبره وکړه، اوبه هم تبدیلوي؟ ما خو داسې اورېدلی دي چې اوبه باید یو جریان ولري چې اکسیجن پکې تولید شي.
په کافي اندازه مایان اوس ورولبېږي چې حکومت توصیه فارمدار یا مسلکي کس ورته کړي، انشاءالله بیا اکسیجن نه کموي. خیر، داسې مشکلات راځي په کال کې چې هوا ډېره ګرمه شي یا یو بل لټ شي، نو په هغه وخت کې دی تازه اوبو ته ضرورت لري، او بعد حوض اوبو ریلاسه اوبه تبدیل شي.
بله صاحب ډیره زیاته مننه قدر من اوریدونکو تاسو له آزادی رادیو د ژوند رنگونه پروگرام اوري. په دې پروگرام کې د کبانو په روزلو خبرې کوو. زموږ میلمانه دی محمد ابراهیم چې په کندهار کې د کبانو د روزلو د اتحادیې مسؤل دی، او همدارس بشیر احمد خان چې په خپله د کبانو د روزلو فارم لري. زموږ دریم میلمه انجینیر عطا الله دی، خو متاسفانه چې هغوی ټلیفون ته ځواب نه وایي. عطا الله په کندوز کې دی، تملرو چې دوی هم ځواب راکړي. ابراهیم صاحب، په کندهار سربیره ستاسو په گاونډیو ولایتونو لکه هلمند او روزګان او زابل کې هم د کبانو فارمونه شته؟
بله، او په هلمند کې زیات دي. هلمند کې زیاتې ویدیا، او روزګان کې لیر ولایت دی، لارې ډېرې فراخې دي. تر اوسه پورې هلته مایانو فارمونه ډېر اوس نه دي کړي، خو بیا هم په دا تیرو دوه کلونو کې تقریبا خلک ورسره آګاهي ویدي لیواله دي دیته چې د مایانو فارم جوړ کړي. نسبتا نور ولایتو ته روزګان ولایت په اوبو کې شد، ان شاء الله وبم لري، او زمينه نه جنره مساید سوي چې هلته فارمون ته کار وسی. کله قرار چې یو سړی فارم ته ځرو شو، کې فارم جوړ کړي، نږدې شاوخوا هم تایګان یا د لور ولسوالۍ څخه خلک ورته راځي، پوښتنه کوي، دغه څخه د جوړېدو طریقه یې زده کړي. نو کله قرار هلته هم مایان فارمونه زیاتېږي.
تحصیل په هلمند کې ډېر دی، هلمند خو اوبه هم ډېرې لري. هلته تر کندهار ډېر فارمونه دي؟
نه، تر کندهار نه دي ډېر. لومړی کندهار دی، کندهار په درې کاله مخکې ټول افغانستان مخته ولایت چې ډېر فارمونه شتون درلودي، خو لومړی ستونزو چې دا راغله چې وچکالي شوله، نو فارمونه راکم شول. په نسبت د کندهار او د هلمند به فکر نه کوم چې دونه فرق کې تقریبا مساوي دي فارمونه.
بله صاحب، ډېره مننه. مخکې انجینیر عطا الله چې متاسفانه اوس ټلیفون ته ځواب نه وایي، راته وویل چې په کندوز کې شاوخوا 400 فارمونه دي، ځکه چې هلته د اوبو مشکل نشته. کنه یو وخت دا فارمونه لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه له کندهار شروع شول. بشیر احمد خان صاحب، تاسو کوم ډول کبان ساتئ، کوم ډول کبان روزئ، نوم یې څه دی؟
دلته پیلن دوه رقم مایان دي، هغه لکه ګلپام گراس، دا گراس په نامه چې دي، او یو ګلپام مورته چې کوبي ورته وایي، نو بل نوم یې ګلپام دي. نو دغه دوه ول مایان چې دي دلته په کندهار کې پیلن ساتل کیږي.
کوم یو ډیر ښه دی، کوم یو غوښه خوندوره ده؟
وښ خو د دواړو خوندور ده، او موږ چې بازار مندنه لري، چې بازار کې ډېر خلک خوشي، هغه د گراس په نامه یجیږي، دغه ډېر خلک بس خوشي.
او تاسو چې په بازار کې خلک خوشي، څومره تاسو یعنی کله چې کبان ورسیږي، یعنی هغه حتی چې لازم وزن واخلي فورا خرڅیږي، او کنه دی بازار مشکل هم لري؟
نه، مشکلات نشته. دا مایان چې دی دغه خلک به خوشی، چې دا ژوندۍ مایان دی، ډېر خلک خوشی کو. دونه دی چې دلته دونه رنګ دي سوي، خو فارمونه لږ دي. د پخوا به یعنی په شکل سره دونه نه دي، کله پخوا چې ډېر و، تقریبا 2500 فارمونه و. نو اوس هغه څخه دې خواته اوس دونه سوي دي، چې کسره چې وروه یې خلک مسلکیان نه دي. یو کال دوه کال درې کال پر چیر کې هغه یو نه ما یو کیلو ته ورسېږي، بیا بازار ته وباسي په شرکتو والا باندې خرڅېږي.
بله صاحب، او قیمت څنګه دی؟ د خلکو وس پی رسېږي او کنه؟
قیمت یې شری څه ده، یعنی تقریبا یو کیلو په 110 افغانۍ، په 110 افغانۍ دا موږ کندهاران ته راکوي، بیا موږ په بازار کې خرڅوو.
بله صاحب، ډېر زیات مننه. او شاغله ابراهیم، کته سیرت وشه دا کبان چې په کندهار کې روزل کیږي، په دا شاوخوا یو نیم سل فارمونو کې، دا یو واسه د کندهار د بازار لپاره کفایت کوي، او کنور ولایتونو ته صادرې شي؟
مننه، د اوس لپاره خو یوازې په کندهار کې استعمالېږي. مخکې تیر دوه کاله مخکې، یعنی درې کاله مخکې، موږ کابل ته استول، ډېر استفاده په کابل کې ځینې کېدل. هغه موږ ژوندي انتقالول د اکسیجن په واسطه باندې، هلته بیا د هغه لوړپوړو چارواکو استعمالول، چې هغه ډېره ذایقه درلوده او ډېر مشتریان یې درلوده. نو هغه چې وه فارمونه زیات وه، د خلکو تقاضا هم زیاته وه، او په کندهار کې هم استفاده ورڅخه کېدله. اوس یوازې په کندهار کې استفاده ورڅخه کېږي، داخل بازار کې نور ولایتو ته نه انتقالېږي.
یو بله پوښتنه هم چې ذهن ته راځي، هغه دا ده چې آیا کبان په فارم کې هګۍ هم اچوي او نسل یې هم زیاتېږي او که نه؟ خو مخکې تر دې چې تاسې په دې اړه ښاغلی ابراهیم خبرې وکړئ، یو اورېدونکی لرو، ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ، مهرباني، تاسې له سټوډیو سره وصل یاست.
سلامونه ونیکې، هیله به ومنئ.
سلامت دې یاست، مهرباني.
قربان سم دغه د کبانو په اکله باندې زما نظر دا دی، کچیرې واقعا په افغانستان کې دغه سیندونه دا زمونږ او ستاسو داسې بې صاحبه روان دی، که واقعا دغه مدیریت شي او د دغه سیندونو په هر کیلومتر کې په لسهاوو د کبانو فارمونه جوړېدای شي په ډېره ساده او په ډېره کمه بایه باندې، او د کبانو له ادرسه ډېر ښکلی اقتصاد اتا کولای شو چې د کبانو د غوښو نه د افغانستان یا د خپل د ملت د مشکلاتو هغه د خوراکي کلنی خوراکیت د همدغه سیندونو د کبانو نه تکمیل کړو. نو زما دغه وړاندیز د افغانستان ولس ته دی او بالخصوص دولت مدارانو ته چې راځئ په دغه اوبو باندې مدیریت وکړئ، په دغه اوبو کې هم زراعت او هم کبان، نو ته دغه شرایط مهیا کړئ چې دغه ولسونه هغه کې کار وکړي او فارمونه جوړ شي، زراعت ته وده ورکړي، دغه اوبو مدیریت شي په شکل دی هغه سیستم باندې چې واقعا لازمه ده چې کبان هم روزل کېږي او د هغه نه د زراعت په استفاده کې هم ترې کار واخیستل شي. ولې دا زموږ سیندونه ټول همسایه ګاونډیو ملکونو ته مف روان دي، موږ د اوبو په غاړه تږي او د ګدایي لاس مو نړۍ ته وګدی، اما موږ ګدایان نه یو. کچیر واقعا د افغانستان جغرافیا ته متوجه شو، د دې خپل غرونو او د دې خپل سیندونو د قوت ته متوجه شي، باید افغانستان او افغانان باید د نړۍ د خو ژوندانه او د ښه اقتصاد خاوندان دغه ولسونه یې، ام ښایسته آب و هوا لرو، ام غرنی ملک لرو او ام خواږه اوبه لرو. تاسو ته بهتره معلومه شي خواږه اوبه په نړۍ کې ډېره کمه ده، نو افغانان
ابراهیم صاحب وروسته جواب وای که بشیر احمد خان صاحب په دې اړه تاسې خبرې وکړي، اوریدونکو کې کسم نوم معرفي نه کړ، دی وای چې په سیندونو کې کده کبان وروزل شي. ما په ځینو اروپایي وادونو کې لیدلې دي چې په سیند په یوه غاړه کې یو ځای ورته جوړ کړي او دیوال ترې ووهي، دې خوا ته واغس خوا کې جالۍ ورکې او په دې ځای کې کبان روسی، یا کبان له دې سیند نه وتلی نه شي له همدغه ځای نه او هلته روسی، لیکن اوبه جاری دي. دا څومره ممکنه ده په کندهار کې چا دا کار کړی دی؟
دا ډېر ښایسته ټکی ته اشاره وکړه، دا خو بیخې ښایسته خبره ده. دا سیند په غاړه شاوخوا کې شهر مچکې ته هر ولایت تر بل ولایت څخه څونه اوبه دي، څونه ځایونه لري جوړ کې دی په مخته کې، بیا خپل چې سینټ څوک ورېلا کې حکومت ورېلا کې څونه مایان تراخي یا پروشا چې دیریږي کتو دې دیریږي، نو دا ښایسته کې خبرې ته اشاره کړې ده.
زما سوال دا دی چې چا دا کار کړی دی، چا دا ابتکار کړی دی تر اوسه پورې ستاسو په ولایت کې؟
یا موږ ولایت کې دا اوسه پرې داسې کار نه دی شوی چې د سیند پر غاړه باندې خلک ناور جوړ کړي یا هاوس جوړ کړي او چیچان بچی راوي او شکې غټې کړي، داسې کار نه دی شوی دا اوسه پورې، خو دا خو ښایسته کار دی چې داسې وشي.
صحیح، ډېره مننه. یو بل اورېدونکی هم لرو، ور به شو هغه ته. تاسې ځان راوپېژنئ، آزادي راډیو، مهرباني کوئ. صاحب تاسې له سټوډیو سره وصل یاست، خبرې وکړئ.
شبر صاحب سلامونه.
سلامت اوسئ، همیشه ماته شبر وایست، مهرباني. صحیح ده، مهرباني، خبرې وکړئ.
مننه شبر صاحب محترم. البته دغه مېلمنو زما سوال محترم، دغه وطني مایان زموږ منطقه کې شبر صاحب وطني مایان زیات دي، نو دغه کولی شو موږ استاد یعنی روزنه موږ ته راوښي او تعداد مایان موږ دا
یعنی ستاسې خپل پخواني مایان چې تاسې درلودل هغه کبان یادوي چې پخوا موجود دي او مختلف نمونه لري لقه او څوڅه هغه مايان ستاسي منزور دي خاصیس ډېر مننه ور به شو ملمنو ته محمد ابراهيم صاحب تاسو خو د پاکستان د واړه یا د مايانو بچیان راوړي آیا نشي کېدای هغه خپل نسلونه چې خلک وایي ډېر خوندورم دي هغه وروزي دغه د تکثیر امکان شته او کنه
دغه مطلب د پونه سم د کوم نسلونه هغه نسلونه چې دلته په وطني اصلاح باندې خو یالو رودو او په دندونو کې
bale bale اما غدي چې په سندونو کې پیدا کیږي ل قدیم خلک نسی ځنې جال ورا چې ځنې بمونه ورا چې په مختلفو شکلونو یې نسی
هغه تمر غیر اصلاح سوی ته خو وایي چې دندونو کې یعنی په فارم کې شو واش ولته هغه نه غټیږي هغه په درې درې میاشت کې بچان کوي بچانې بیا وده نه کوي صرف د دې لپاره دي چې هغه په دندونو کې یعنی په روز په ویالې کې په دوی شکل پیدا شوی دي هلته غټ دي او بیا خلک استعمال کوي خو متاسفانه په تیرو شلو کلونو کې هغه نسل هم ختم شو خلکو بومونه د برق په واسطه او د جال په واسطه کواړه او کغه ټولې ونیول تقریبا نسل فلته دوه دي خو بیا هم د تیرو دوه کلونو څخه داسې مکانیزم ته جوړ شوی دي چې تر دوه سره اندې تر دوه سوه ګرامه مایش په روز یعنی په ویالې کې وي کم باید ونن ولې هغه غیر قانوني اعلان شوی دی خو موږ نه څه ولای چې هغه په فارم کې وروزو او غټه ګټه هغه کار ته اړتیا د کار ور باندې وسی او اصلاح شي چې هغه اصلاح نه چې تر څو پرې په فارم کې واده نه څه ولای هغه غیر اصلاح شوی ته کوم
او مخکې سم پښتنه دا و چې همدغه کبان چې تحصیل بچی له پاکستان راوړي دا بیا په ستاسو په فارمونو کې هغه اچوي او نسل زیاتی شي او کنه هم دا په همدغه شکل سره دوام کوي تر هغه چې تحصیل راباسي او خرڅوي
بل او په دې کې دوه نسل دي یو د ګراس په نامه دی چې هغه خپل مخصوص پیشکاری لري چې هغه کوم د بچانو وخت کې پیشکاری لګول کیږي غټ مايان ته بیا هغه بچان کوي او یو کمن کابر توای چې موږ ګلفام بولو هغه په طبي شکل باندې په دندونو کې انځ په فارم کې د پسرلي په موسم کې ترانه اګي کوي او بیا بچان کیږي خو هغه په کم اندازه باندې خونتا کیږي ډیره مثلا یو لک اګي وا چې شاید زردانه بچان چې هغه نه نیوي زردانه ټول خونتا کیږي هغه تم خپل مخصوص پیشکاری سره د ډاکټر د خاص سره لګول کیږي بیا نو په ډیر شتري کا باندې هغه بچان کیږي او تسویای زیاتم دومره نه لري او یو کمن کاف به هغه خود ترانه یعنی خپل د پدان کی یا په فارم کې بچی کولای او یو ګراس کی تاسو پر چې پیشکاری ونه لګي دلا محفوظ حواس روانه چې لږ کال هم په فارم کې هغه بچان نه کی
نو که یو څوک فارم جوړ کوم مثلا ما په کندهار کې فارم جوړ کو سل کبان می واخیستل بچی له پاکستان می راوړل بیا څه ضرورت نه لرم چې دوباره بیا هم دې کبانو بچی واخلم هم دا نسل اخیسته شم چې غټی جی هغه به خرڅوم او دوی به بچان به پیدا کوي او هغه به بیا غټی جی بیا هغه خرڅوم هم دسید
تاسو وګورئ کوم مشکل دام دی چې لومړی دا بچان چې راوړي هر فارمدار کې هغه مشکل وي چې بیا غتان چې هغه بچان وکی هغه بچان چې د فحاوس یا په فارم کې وباسي هغه هغه بچان چې هغه بچان د عمر واده نه کوي لکه د لمړنې ماین چې موږ بچان خپل د پاکستان څخه راوړي ځکه دا د پښتونخوا په وسیله باندې بچان شي هغه د تکویې او هغه ټول هغه دغه پرای چې باید غټ شي او وزن واخ او دا خطر دا خطرانه چې دا بچان دی په اوس کې کوي دا بیا عمر نه غشي
څومره وخت پکار دی بله څومره وخت پکار دی چې د ماهی بچای کافی لوی شي په غو اندازې چې نور ساتي باید راوېستل شي او خوراک ته چمتو شي
لومړی خو ماهی بچان چې د هغې څخه بچان چې هغه مرحله ته باید ورسیږي چې موږ د قانوني درې انچ مايان او توایس باید ډنټ رول دی ډنټ چې درې انچ ماهی رول دی د پرلی په موسم کې زیاتر مونی تر اخیرو پورې دی باید بازار ته وړاندې ان چې کښه ورزل سي تقریبا 2 کیلو ته ځان رسید
bale sab aw ibrahim sab بل پښتنه دا دی چې د په کندهار کې خو هوا نسبتا معتدله ده او دا څه ډول هوا ته ضرورت لري؟ شاید زموږ افغانستان ځینې سیمې دي چې هلته هوا ډېره سړه ده یا ډېره توده ده، دا څه ډول هوا ته اړتیا لري؟
د مایان د روزو ډالو اړوند مثلا په کوم مایان روزي،
بلې مایانو د روزلو لپاره څه ډول هوا ته ضرورت ده؟ آیا په هر ډول هوا کې دوی وده کوي او کنه؟
بلې، و دا هغه تخمونه دي چې د ګرم ابي ولایتو لپاره، یعنی د ګرم ولایتو لپاره دي، مثلا کندهار دی، هلمند دی، فراه دی، نیمروز دی، زابل دی، نسبتا هم هوا ګرم وي، روزګان دی، دا د ګرمابي ولایتو لپاره دي. او بل نسل ساغه د ټراوټ په نامه دي چې هغه د یخ ولایتو لپاره، هغه ولایتو کې چې واوري کېږي یخني زیاته وي، هغه د یخ اوبو لپاره دي، هغه په یخ اوبو کې دي وزن اخلي غټیږي. او دغه ماین چې دي د موږ څخه په کندهار، هلمند او فراه کې روزو، دا د ګرمابي ولایتو لپاره مشخص شوي دي او دلته څنګه نتیجه ورکوي. دا وي ماین په نور ولایتو ته انتقال کوي په یخ کې، یخ ډنډو ته راځي، د یخ اوبو هلته د هیڅ وزن نکړي، ځکه دا مایع په یخ کې خوراک نه کوي او نه هم وزن اخلي. دوی په کال کې څلوېښت ورځې مشکله ورته وایي چې ډېره یخني، ډېر یخي، دوی ژمنې خوب ورته وایي، په اوس کې صرف ولاړې، فراک هم نه کوي، وزن هم نه اخلي. نو دا چې څومره هوا ګرم وي، هغو نه فراک کوي، هغو نه وزن اخلي او شروع شي.
بله، خو کندهار هم ژمی او دوبی فرق لري، په دوبی هوا ډېره توده وي او په ژمي نسبتا سړه وي، فرق نه کوي؟ دا یعنی په دواړو کې گزاره کولی شي،
مقاومت لري، هم د یخ سره مقاومت لري، هم د ګرمۍ سره. په ګرمۍ په موسم کې توجه ډیره غواړي، ځکه چې د اوبو اندازه ډیره ګرمیږي. مثلا چې په ګرمۍ کې باید یخ اوبو واچي یا ماشین پر چالانه کې چې اوبه تبدیلې شي. او پاتې سودی په کال کې نه میاشتې فرق کوي، د سیم نه کوي، صرف مازی جمع منی کې یا والو سره چې بس فرق کوي، نه میاشتې فرق کوي، هغه درې میاشتې د فرق کموي او څلوېښت ورځې مستقبل فرق نه کوي.
بل سب ډیر زیات مننه قدر منو اوردونکو تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروگرام اورې. په دې پروگرام کې د کبانو په روزلو خبرې کوو. زموږ میلمانه دي له کندهار څخه د کبانو د روزلو د اتحادیې مسؤل محمد ابراهیم او همدارس بشیر احمد خان چې په خپل د کبانو د روزلو فارم لري. انجینر عطاولات له کندوز انتظار یو چې ټلیفون ته ځواب ووایي او په دې بحث کې ګډون وکړي. دوی راتوي چې په کندوز کې او شمالي ولایتونو کې چې هوای توپیر لري له جنوبي ولایتونو سره، هلته د کبانو د روزلو کاروبار څنګه دی؟ شاغله ابراهیم، ستاسو په نظر په افغانستان کې، خصوصا په کندهار کې، دا وچکالۍ چې تاسو اشاره وکړه د اوبو کموالی، دا به شاید بیا هم وي، بیا هم وي، څومره امکانات شته چې دا صنعت په یو شکل سره وده وکړي، نور هم زیات شي؟ لکه څنګه چې اوریدونکي ویل، خوږې اوبه لرو، سیندونه لرو، څومره د پراختیا امکان شته د کبانو د روزلو د صنعت؟
هغه صورت کې امکان شته چې دولت دندونه جوړ کړي، یا د اوبو کوچني کوچني واړه یا غټ بندونه چې په کوم ځای کې د تړلو واړې وي چې اوبه مهار شي، بیا کېدلی شي چې دا صنعت وده وکړي. او که دغه دولت کار ونه کړي، پر اوبو باندې اوبه مهار نه کړي او دلته وچکالي وي سمدلاسه، بیا نو په دغه وچکالۍ کې ناممکنه ده دا کار چې د مایانو کار وده وکړي، نور هم راشاته شي او بېخي به د سکوت سره مخامخ.
بله صاحب، شاغل بشیر احمد خان ته منتظر یو چې فعلاً ټلیفون قطع دی. بله بله،
تاسو فرض چې بشیر احمد قبل منځ
وکړه، تاسو دې لمنز قبول شي. بشیر احمد هم لکه چې لمنزه ته لړې لاندې خبرتیا ورسته ل اوریدونکو سره به پروګرام ته دوام ورکو. ل اوریدونکو سره به یو
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240.
تاسو زموږ شغله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه وس څلور ساعت اوریدل شي. په څلور ساعتو کې، په بیلابیل ساعتو کې بیلابیل خبرونه لرو. د موسیقي پروګرام ترڅنګ نور تعلیمی روغتیاي پروګرامونه هم له ازادي رادیو څخه اوریدلی شي. خو پروانه خبرونه کې چې د ژوند رنگونه نوميږي د کبانو په روزلو خبرې کوو. د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د کبانو د روزلو ګنش بیر فارمونه جوړ شوې دي او د دغو فارمونو له برکت لوي خو د کبانو غوښه ډیره شوې ده چې ډیره صحی ده او ګټوره ده. حتی د هغو ډاکټرانو په وینا د هغو خلکو لپاره هم د کبانو غوښه ګټوره ده چې د زړه په ناروغۍ اخته دي، کلسترول نه زیاتوي، د زړه ناروغۍ ته ښه ده. له بلې خوا په ډیرو فارمونو کې ډیر خلک په کار بوخت شوي دي، هم په فارمونو کې په کار بوخت شوي دي او همې له کبله په بازارونو کې یو شمېر خلک په پلورلو بوخت دي، هغوی ځینې پخوي ځینې خرڅوي. نو اقتصادي ګټې وټې ډېرې دي. تمه ده چې زموږ میلمانه لمونځ ختم کیو له خیره سره بیرته له سټوډیو سره وصل شي. زموږ تخنیکي همکار هڅه کوي چې له انجینر عطاالله سره خبرې وکړي. انجینر عطاالله په کندوز کې د آمو د کب روزنې اتحادیې رئیس دی. هغه مخکې تر خپرونې له ما سره په خبرو کې وویل چې په کندوز کې 400 د کبانو فارمونه دي، په وروستیو کې ډېره وده کړې ده، ځکه چې کندوز یو له هغو ولایتونو څخه ده چې اوبه ډېرې او پریمانه لري او له پخوا هم په د کندوز په سیندونو کې کبان ډېر وو. خو اوس چې فارمونه جوړ شوي دي، د فارمونو کې ډېر کبان روزل کیږي او لکه څنګه چې مخکې زموږ نور میلمنو محمد ابراهیم وویل او بشیر احمد خان وویل، دغه فارمي کبان چې دي دا ژر وده کوي، ژر غټیږي او لکه بلې د کبانو غوښه پریمانه شوې ده. متاسفانه دی شاغلی عطاالله ټلیفون کار نه کوي. تخنیکي همکار وایي چې د واتس اپ لارې به ورسره تماس ونیسي. هیله ده چې انجینیر عطاالله واتس اپ ته ځواب ووایي. که تاسو اوریدونکي هم د دې موضوع په اړه نظر لرئ، پوښتنه لرئ، کولی شئ ټلیفون وکړئ یا د واتس اپ له طریقه له موږ سره تماس ونیسئ. ځینې اوریدونکو مو د فیسبوک له طریقه خپل نظرونه را سره شریک کړي دي چې ورڅخه مننه کوو. په دغه اوریدونکو یو کې هم یو هم محمد امین احمدزی دی. شغل احمدزی وایي لومړی پوښتنه مې داره چې کبان څو نوه ناروغي لري، نشي نشانی کومې دي؟ دوهمه پوښتنه دا ده چې کبانو ته چې د شپې تازه اوبه نشي ور، صرف د ډنډ اوبه وي، اکسیجن کموي، چاره څه ده چې اکسیجن کم نشي چې د مرګ سبب ګرځي؟ ډېرې جالبې پوښتنې دي. ورته منتظر یو چې میلمانه مو بیرته راشي او ستاسو پوښتنو ته ځواب ووایي. بل اوریدونکي پوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د کبانو روزنه نسبت تر پخوا ډیره شوې ده که مخ په ځوړ روان ده؟ متاسفانه دوی ته خو به زه ځواب وایم چې مخکې د محمد ابراهیم له خبرو راته معلومه شوه چې په وروستیو دو کلونو کې خوند تللې ده، ځکه چې عادیقل په کندهار کې د دوی په وینا یو وخت یو نیم زر فارمونه وو، دوه کاله مخکې اوس خبره یو نیم سال تر راغلی ده. بشیر احمد صاحب امدا شیبه بیرته له سټوډیو سره وصل دی. بشیر احمد صاحب ته بیا هم هرکلی وایم. بشیر احمد صاحب زموږ اوریدونکو پوښتنه کړې، دوی پوښتنې لري که تاسو ځواب ورکړئ. دی وایي چې د کبان ناروغي هم لري او کې لري نخې نخانی څه دي؟ بله
هو کبان مکه دامه رزي لري. د دې مرزي داوله داوله ده. اوله مرزي دغه ده پر برابر دی ته وګو کله چې وبه زار نه کسي کمزوري سي سمایان به مرزان کی نه جوړ کیه. بل حساب د اکسیجن د وبو دی چې کله د وبو اکسیجن پرانی سمایان کمزوري کی سمایان ته پر اکسیجن نه سمایان نه جوړ کیه.
او نقش معلومی شه درته که یو ماهی یا کب ناروغ وی سترگو ویل چه پویشه؟
یو نقش داغه ده پر برابر ده مایانو ده اوبه یو وقت وقت داشت یو رکم نباتات پیدا که چه ده ماهی ویه ده ماهی که یو سر داغ پیدا که
دا مایی دا پرمختګ نشي کولی او دا خپله دوای لري ستا د هغه دوای ذریعه ګرځي دي جوړ شي. نو بله مشکل یې دا دی اوبو د اکسیجن ده چې د اوبو اکسیجن یې پوره نه وي، مایان کمزوري کېږي، د خوراک څخه خبلیږي. نو بس دغه مشکل دی. او بل دا زرناک اوبه دي، کله چې اوبه ډېرې شولې اوبه نورې نه وي، نه وي ورله نه وي، بیا دا اوبه زرناک شي، اوبه یې کمزوري شي، مایان بالا کمزوري کېږي، مریضان کېږي.
بله صاحب، او دواوې څنګه پیدا کیږي؟ زیاتې دي، کمې دي، څنګه دي؟
دواوې شته، مختلف دواوې شته، هغه د پاکستان څخه راوړي، د کبانو والا یې راوړي، او بیا دا موږ دغه فارمداران او زه ولاته ورکوو، کوم مشکل مایې ته پېښي هغه به راورکوو.
یعنی دا دوا بیا ماهی نیسی غته په خوله کې ور اچوي دوا وک نه په بوت ور اچوي
په وې غدو په بوت ور اچو.
نو بیا خو هغه جوړو دا جوړ دوړې خریدا دوا په دې حساب
و و دا کوم وبو چې ما د ټول زار ناګسي یا به ما یې د تاګه خاړي بل اواز نه بل اواز انتقالي یا به دا وبوت وبو بدلی یا به دا وبوت کوم دوا چې راغلی ده هغه دا وبوت ورلی دي دا ما یې بر واده کیه ته جو چې سره مخامخ کیږي.
ډیره مننه، سلامت اوسه ښاغلی بشیر احمد خان. ښاغلی ابراهیم، د اوریدونکو احمدزی بل پښتنه دا و چې کبانو ته چې د شپې تازه وبه نشي ور، صرف د ډنډ وبه وي، اکسیجن کم وي، چاره یې سره چې اکسیجن کم نشي او د دوی د مرګ سبب نشي؟
قانونی اندازه باندې مایان او شوبا چولتي بیا په ډیر کم وخت کې داسې مشکل پیښې چې مایان د اکسیجن کم کړي او که د شپې د خوا اکسیجن کم کړي د اوبو امکانات هم نه چې تازه اوبو ته رایله کړو یا ورته چالان کړو بیا هغه نورې طریقې لري. بیا موږ دلته چینه ورته وا یا ها کې بولي په کندهار کې چینه دغه خښتوو بیا یې هوس ور اچو دا هم څه ګټه کوي. او بیا داسې په بیلچا باندې یعنې په لاسو باندې یا په یولوش باندې د هوس اوبه بهر هوا ته راپورته کوو بېرته د هواز په اوز کې موږ په فارم کې دغه هم څه ګټو ته کوي تر څو پورې چې تازه اوبه پیدا کړي.
بله ابراهیم صاحب، یو بله پوښتنه دا ده چې که فرضاً دا اوس زموږ تاسې خبرې اورېدونکو واورېدې، ممکن یو ته دا شوق پیدا شي چې فارم جوړ کړي، نو څومره پانګې ته اړتیا لري چې د کبانو فارم جوړ کړي؟
یو جریب فارم چې جوړ کړي 100,000 افغانۍ ته اړتیا ده. یو لکه افغانۍ د باید پانګه واچي، یعنی مصرف یې.
په دې فارم کې به څومره کبان وروزل شي په یو جریب کې؟
د 2000 څخه تر 2500 دانې پس.
ښه، نو دی به اتمن د 2000 تر 2500 پورې د کبانو بچان راوړي، یعنی د ډنډ ته به ور اچوي، همداسې ده؟
بله.
نو دا بیا دوه درې میاشتې تیریږي، د دوی اندازه زیاتیږي، غټیږي، بیا هم همدغه 2000 به وي او کنه بیا خو شمېرې زیات دی په یو جریب؟
نه، دا رقم ته موږ حساب کړی د قانوني اندازه باندې. یو جریب هوس خو یعنی فارم ډېر غټ دی، هغه کې یو لک بچم کېدلی چې ور واچول شي، خو د غټېدو اندازې ته موږ حساب کړی دی. هغه صورت کې چې دی یو یو کیلو یا دوه دوه کیلو سي، بیا دغه 2500 دانې باندې موږ انتخاب کړی دی. نو اوس کېدلی شي چې 100,000 بچم ور واچو، هغه هم درې میاشتې ګزارب کولی شي، مګر بیا واده نه کوي.
درست، ډیره زیاته مننه. اوس په ولاړ شو کندوز ته، انجینیر عطاالله اوس له سټوډیو سره وصل شو، تخنیکی ستونزه یې درلوده په ټلیفون کې، نه ورته ټلیفون نه ورته کېدو. انجینیر صاحب، که تاسې اول خو در تارکلی وایم ستړي مشئ، په کندوز کې څومره فارمونه دیدی کبانو در روزلو؟
مننه، په کندوز کې خو فارمونه تقریبا د 400 په خوا او شاک کیدی، او بلکه فال تقریبا د 300 په خواو شا کیدی. نو کار ان شاء الله خروان ده، خو د سده چې هر کار ته چې د دولت یو توجه نه وي مشکلات یې او بغیر د دولت د ملاتړ نه بعضې کارونه نه کیږي. خو مونږه تقریبا لس کاله پاکستان کې دا کار وکړو، بیا دلته د کرزی اول حکومت چې شو د هغه ځنم کار شروع کړو د صفر نه، نو اوس تقریبا دغه 400 خواشا پورې پارمونه رسېدلې دي چې زمونږ اتحادیه اوس لمن تخار طرف ته هم غځولی او داسې د بغلان خواته هم غځولی، ځکه نور څوک نه شته. نو په دې وجه باندې هغه خلک هم دي خو مراجع کې خو هلته بیا دومره پارمونه نه شته لکه څومره چې په قندوز ولایت کې.
درست. او تاسو ویل چې ملاتړ نشته، د دولت ملاتړ نشته، تاسو څه ډول ملاتړ غواړئ؟
ملاتړ دا چې امارات خو اوس راغی دا کال نیم کېږي، خو دا 15 کاله چې د کرزي صاحب حکومت او د اشرف غني صاحب حکومت پیسې ښه پریمانه وې، موسسات ښه پریمانه، نو دلته پارمدارانو سره چا کومک ونه کو، یعنی د هیڅ قسمه یا د چای امیق یا د خوراک یا د نور، ځکه اقتصاد د خلکو ضعیفه دی. بل پارمونه چې کم څوک جوړوي نو دا نه وظیفو والا دي، نه کمینجو والا دي، دا سب دقانان خلک دي، زمینداران خلک دي. نو زمینداران خلک خو په مجموع کې تاسو ته معلوم دي چې هغه ضعیفه دي، اقتصاد ضعیفه دی، حتی خپله سره هم زمکو ته نشي اغسته. نو په دغسې مشکلاتو سره د لاسو ګریوان دي. نو په کار خو دا او دغه د تاسو په موږ همسایه ملکونه وګورو لکه ایران شو، دغسې پاکستان شو، بنگلادیش شو، هند شو،
لیکن اتاوله خب که به شک نوی، لیکن زه چه تمره خبریم هم دغه ستاسو به ولایت که به جرمنیانو یا ځینو مؤسسو د خارجانو خلکو ته به مایان ورکول وړیا به ورکول، ورته ویل به چې یو ډنډ جوړ کړو دا درکوو، وروسته ملاتړ هم درسره کوو، هغوی چې به یو څو وخته وساتل بله ورځ به وخوړل، یعنی کاروبار یې نه کوو، دا فکر نه کوي چې په خلکو کې هم ډېر هغه نشته، توجه نشته، کار ته ډېر خلک زړه نه ښه کوي.
نو که حقیقت ته راشو ستاسو خبره هم صحیح ده، خو بله خبره دا ده چې دلته انچلپی یو څه بچیان د انچلپی موسسه چې یو سایډي سره فکر کوم کم قرارداد لري هغه ورکړه خلکو ته، خو دا تشخیص یې ونه کړو او دا سروې ونه کړه چې یاره پارمدار ته میان ورکړه که د کوم شولو والا ته ورکړه هغه شولو ته خوشې کړه، دا نه وه. خو چې هر چا ته وویل صرف خو یو قراردادي مسله به وه، خپل قرارداد به پوره کوو خو بس خبره
د دې لپاره چې وخت کم لري څو پوښتنې نورې هم له تاسو څخه انجینیر صاحب عطاوله، په کندهار کې زموږ دوه میلمنو ښاغلیو ابراهیم او بشیر احمد خان وویل چې د اوبو د کموالي له کبله یو وخت درې کاله دوه کاله مخکې 1500 فارمونه اوس 1500 ته راغلي دي، کم شوي دي. په کندوز کې خو به دا مشکل نه وي؟
په کندوز کې په قلعزال ولسوالۍ کې، چاردری ولسوالۍ کې او خان آباد ولسوالۍ کې، دغه سیالی آباد ولسوالۍ کې دا مشکل راغلی دی. اما بیا په نور ولسوالیو کې لکه زیات کار اوس د امام صاحب ولسوالۍ کې دی چې هغه د امو دریاب دی او امو دریاب اوبه هېڅکله نه کمیږي، نو دلته هم کار ښه دی، بد نه دی. او بل هغه ولسوالۍ چې دي بیا چای امیقونه یا جوړې څاګانې خلکو والي د هغې د لارې اوبه ورکوي، د اوبو مشکل نشته دی. مشکل صرف دا ده چې اقتصاد د خلکو ضعیفه ده، که پارم په صحیح جوړ کی او ستاندر مایان وروچي بیا د بیچارهګانو خوراک ته وس نه کیږي، یوازې رشقه دی کار، نو یوازې رشقه خو د دې صرف خېټه مړولی شي، په هغې باندې صحیح روش نه کوي تر څو چې د خپل پیټ د مایانو دې ته ونه رسیږي چې هغې کې هغه خپله فارموله 15-16 قسمه مواد استعمال شوي دي، او په زیاته پیمانه باندې دې کې پروټین وي چې هغه تقریبا د 2 سپینه نیولې، 6 سپی دي، 2.5 سپی دي، نو په خپل اندازه باندې تر څو هغه باید میله ورکړل شي تر څو د هډوکې ځان قوي کړي او د وده وکړي. نو اکثره زمونږ پارمداران غټ مشکل سره چې اخته هغه دا وي چې د دوی مایان سوی تغذی شي، کله چې سوی تغذی شي بیا په دې باندې نور همراز حمله کوي، بیا دا مخته نه ځي او د پارمدار دا وس توان نه لري چې دغه مایی د سوی تغذی نه وباسي.
بله. او بازار یې څنګه ده؟ یعنی ځینې وخت یو څوک یو شی لري لیکن بازار نه لري.
او بازار خو مخکې داسې و چې د اشرف غنی په حکومت کې یو څه لږه ګزاره وکړه، د کرزي صاحب په حکومت کې بالکل بازار نه درلود، او بیا دا دوه کاله اوس تقریبا کیږي چې موږ په کار خپله شروع کړی دی. البته د دولت یو څه همکاري دا شته چې ډاډ شته او منډه تر لوي، خو نور زمونږ په خپل شخصي لګښتونو باندې او د پارمداران هم چې تشویقلي دوه دانې پزیانې ورته مونږ په قندوز ولایت کې د ژوندو میانو دپاره جوړې کړلې، په شیرخان بندر کې هم دوه دانې جوړې کړلې چې هغه ژوندي میان انتقال کړي، نو دغه سره قلایزال پولیس والے کې مرته جوړ کړو، مارکیټینګ هم تپخلا جوړ کو، او بس الحمدلله مارکیټینګ بالکل صحیح روان ده او اتا چې موږ ته نه شو پورا کوله.
bale او د کندهار ملمنو ویل چې دوی ته پاکستان نشته دی، د مایانو بچان له خو خوراوړي، تاسو له کوم راوړي؟
موږ هم د پاکستان نه راوړو، دلته تولیدات په افغانستان کې نه کیږي، ځکه داسې سرمایه گزاري چانده کله چې یو ستانډرډ جوړ کړي اولته تولیدات وشي. په لغمان ولایت کې پروس کال تولیدات وشو، د جلال آباد په کانال کې تولیدات وشو، خو هغه په ډېره کم اندازه وو، او که بیا تولید هم شي هغه بیا وروسته نه پایي، ځکه اوبه یخې دي، دی د هګۍ ژوندۍ شي، خو بیا چې کله دی پیرلینګ ته رسېږي نه په پیرلینګ کې دی بیا ځانونه د مازه وړي، یا نه رسېږي پیرلینګ ته چن چکل اوشی ام وبیاخی، نو دې باندې غټه سرمایه گزاری لګه پکارو چې ټانکر ډیر جوړ شي چې ترڅو وب حرارت 23-25 درجو کی وي، نو څنګه وب خو اکثرا یا 15 درجه حرارت لري یا 10 درجه لري، په دې کې څه کله بچنه ژوند کیږي، نو یو څه نه څه سرمایه گزاری ته ضرورت دی کنه.
bale او دم راتوس چې په ژمی بیا څه ور سره کوي، په ژمی خو الته واډه رسړه وي،
په ژمی خو موږ د کو چې یو نیم متر اوبه په فارم باندې ودرو، ځکه دا یو نیم متر اوبه هم په وړي کې ته پکار دي هم په جمعي کې، بیا په منی او په سرلي کې کو چرته یو متر مې فروانه کوي، نو دغه یو لیش یا یو نیم لیش کو یخه کم ونیسي، اکثره سکل یخه ډیرو بازي کلونه دونه یخه کمی، خو دې قدرتي خپل یو نظام لري لاندې د یخ څه ذره نشي رسولې، بل منګه هغه میان را واردو چې هغه د یخ او د ګرمۍ دونه سره بلد وي، نو د تقریبا د قوس یا د میزان نه پخوا د خوراک بندي تر هود 15 پورې، بیا د هود 15 نه خوا دی گشت گزار شروع کی او جمنی خوب نه وزي بیا به ته خوراک ته شروع.
bale آیا خلک هم دغه د فارمونو کبان خو خوي او ک هغه چې په سندونو کې پیدا کیږي او د پجالونو په نورو طریقو نشي؟
په سندونو کې خو وس مایان هغه پخوانی مایان نشته، سیب هغه ډیر په کم انداز لري، ځکه په دغه انقلاب کې بمونه د برق شارټونه مایان ټول ورکړه، مکمل هغه نسل یې ورکړه، وس موږ هر کال د زراعت د ریاست په مقام په مخ کې تقریبا د 50,000 نه تر 60,000 پورې بچی خپل منګه د اتحادې د طرف نه سین ته ورخوشې کو چې تر څو به ته نسل پیدا شي، نو کوشش هم دا دی وس امارت سره ماهنګي داسې ده چې ای میانو نیول بالکل بند دي په شارټ او په برق باندې، نو انشاءالله چې توقع لرو چې به ته میان را پیدا شي، خو کم میان چې موږ دلته روزو نو دیتا گراس کارپ وای چې دا ډیره خوګ مې ده، ورسره کامن کارپ ده چې انګلیسي کې دا کامن کارپ یې موږ د ستور زغاره یو دا خپل په دې دریاب کې موجود دي، هم د دریاب مې ده، بل زمنګ او به هم د دریاب دي، دا د سنراج له کاره مې.
بله ډیره زیاته مننه، ډیره زیاته مننه انجینیر صاحب عطاولا، همداراز شاغل محمد ابراهیم او بشیر احمد خان چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ او د کبانو د روزلو په اړه مو معلومات زموږ لوریدونکو سره شریک کړل. له تاسو اوریدونکو هم مننده یو، د ازادي رادیو خبرونه چلر وښه تاسو اوریدئ شئ.
خیالونو کی رازی یو چا باندې مین یم خیالونو کی رازی چستگی میشه پټی وګومونو کی رازی چستگی میشه پټی وګومونو کی رازی یو چا باندې مین یم خیالوں کی رازی خیالونو که رازی سدی رات کور کے وائٹ ہولو